د مازیګر 15 بجې شوري دن خو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په مرکز په خبر کې د اف سي ځواک پر یو گاډي د شوي ځانمرګي بریټ پاډاوري د غراز د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کابینې د پرونی غونډې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او د نوموړي لخوا د افغان حکومت له نویو مشرانو سره د ټلیفوني رابطې په اړه رپورټونه درته لرو یو شمېر نور رپورټونه هم دراورو خو پیل خبرونه کوو مایک ورکوم خپل همکار نجیب عامر ته
سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته په پیښور کې نن سهار 14 کې 15 کسان وژل شوي او یو لس نور ژوبل دي د پاکستان وزیر اعظم نوی افغان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته په ټلیفون مبارکي ورکړې امریکا د خپلو اتحادي ځواکونو په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ټنځایونه بمباري کړې پورا خبرونه د پولیسو چارواکي وای نن په پیښور کې په یو موټر بم ځانمرګي برید کې چې ښکاره هدف د پوز یو مشر معلومی ده 15 کسان وژل شول او یو لس نور ژوبل شول د فیصل شهزاد په نوم د پولیسو یو چارواکي رسنیو ته لپی خروستول د نن ورځې په برید کې د اف سی ځواکونو د یو مشر بریګیډیر خالد جاوید د نخه کولو هڅه شوې ده خو نو موړې له دې بریدا ژوند دی راوتلې د پیښور د صدر تانی د پولیسو مشر محمد جاوید په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل
ان انیشل چې کوم معلومات مونږ ته وشو نو دا ایکسپلوزیو ډکشه غاډه دی هغه ټکراو شو کوم دا بریګیډیر صاحب کنوای روانه واغې سر نو خودکشم په غاډي کې وی او بارودونه ډکه مینه دا دماکه شو اندازا تن بی ڈی ایس مطابق تقریبا 50 کیلو
د پیښور د نن ورځې 14 د ریلوې سټېشن او د پریس کلب سره نږدې تر سره شوې ده د پیښې پړه تر اوسه چا نه ده منلې بل پلو په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي نن وویل چې د پوز د قافلې په لاره کې د سړک د غاړې د بم په 14 کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي نن د کوزا مومندو په پنډیالۍ سیمه کې د دریو کسانو جسدونه موندل شوی چې پیژنګلوي نه ده شوی چارواکي وایي جسدونه په مردکیو لګیدلی او معلومه نه ده چې دوی چا اولی وژلی دي د مومند جنسي پولیټیکل انتظامی مشال لیډیو ته د دې پیښې تصدیق وکړ او دای هم وویل چې د لیویز او خاصدارو ځواکونه سیمې ته استل شوی سو دغه جسدونه د پوسټ مارټم لپاره کوم نږدې روغتون ته ورسوي په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال وایي سلور میاشتې وړاندې هم د یادې سیمې په ډنډ کلي کې د سلورو کسانو جسدونه په ورته ډول موندل شوی د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژلی دي پاکستاني پوز پرون ویل د هوایی بمباری په شمالي وزیرستان کې د غلام خان سره نږدې تر سره شوې ده حامد کرزی د افغانستان د ولسمشر په حیث په خپل اخیری تقریر کې نن په کابل کې ویل چې ډیر کوشش وکړ چې په سیمه کې سوله راشي خو پاکستان ترې د ډیورنډ کرښې رسمیت غوښت نو ځکه سوله رانغله
شل ځلې پاکستان ته ولاړ د سولې هڅه مو ډېر وکړه خونه کېده پاکستان د افغانستان څخه دوه شی غوښت یو یې د ډیورنډ د خط رسمیت غوښت چې موږ ابدا ورته حاضر نه وو دوهم یې د افغانستان د خارجي سیاست کنټرول غوښت چې هغه ته موږ ابدا حاضر نه وو
ولسمشر کرزی وویل چې دراتلونکي ګول یا دوشنبه په ورځ به اشرف غنی احمد زید نوی ولسمشر په حیث سوګن پورته کړي او هغه ته داسې افغانستان پرېږدي چې د پخوا په نسبت ډیره ترقی کړې او لا نورې ښې ورځې په مخ کې دي د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زید بیا وایي چې د ملي یووالي د نوي حکومت هدف د سولې راوستل دي په کابل کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو له پایلو لیلان روسه په خپل لومړنۍ وینا کې نوموړی ویل چې باید په افغانستان کې په جمهوریت توګه د واک د لومړنۍ انتقال ونمانځل شي په همدې ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سهار د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله ته د ټلیفون د لارې مبارکي ورکړې او په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل ملاتړ ښکاره کړی دی د پاکستان دولتي تلویزیون نن خبر خپور کړ چې نواز شریف دواړو افغان مشرانو ته د مبارکۍ ورکولو په ترڅ کې هغوی ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا په سفر روان شو. د پاکستان سرکار رادیو لږه شیبه وړاندې په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړ چې نواز شریف به په نیویارک کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. له دې سربیره به وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواکونو په سرمشریزه کې هم ګډون کوي چې په کې به د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن او نور مشران هم موجود وي. نوموړی به همدارنګه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون او نورو نړیوالو مشرانو سره ملاقات تونه هم کوي. تاسو له مشال رادیونه خبر نوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې امریکا او د اتحادیه هیوادونو ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په مشکوکو پټنځایونو هوایي بریدونه پیل کړی دی. پینټاګون وایي عملیات دوام لري او پکې مختلفې جنگي الوتکې او توغندي کارول کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ویلي په شام کې دننه د بریدونو پریکړه د امریکا پوز پرون سهر وختي کړي. د دمشق وایي واشنگټن د بریدونو نه وړاندې د ملګرو ملتونو لپاره د شام استازي خبر کړو. د بریدونو د هغو پوځي عملیاتو برخه ده چې ولسمشر باراک اوباما یې اعلان دوه وړاندې کړو. د اسلامي دولت په نامه دی وسلوالې ډلې د شام او مغربي عراق ځینې برخې نیولې دي. دې ډلې په زرګونه خلک وژلي او د مغرب د خلکو نه سرونه هم پرې کړی دی چې پکې دوه امریکایي خبریالان او یو برتانوي امدادي کارکونکي شامل دي. د چین یو عدالت د اویغور لګکیانو یو دینی عالم او د اویغوریانو مدافع الهام توتی ته د بیلتون پالنې په جرم د عمری بند سزا واوروله. الهام توتی چې په بیجینګ کې د پوهنتون پخوانی استاد او د چین د پالیسیو تنقید کوونکی دی د ارومچی د عدالت د پریکړې او د خپل جرم د منلو نه انکار کړی. بل پلو د حکومت مخالفین وایي د دې سزا عملي کول په سینکیانګ کې ناندرۍ راپارول شي چېرته چې 8 میلیونه خلک استوګنه لري او ډېری یې اویغور مسلمانان دي. د الهام توتی مدافع وکیل لی فانگ پینگ وای د عدالت پریکړه سیاسي انګیزه لري او په بشپړ ډول ناسم او د نه منلو وړ ده. نوموړي دا هم ویلي چې د دې پریکړې پر ضد به اپیل کوي. او د اسرایلو پوځ وایي دوی د ګولان په لوړو کې د شام یو جنگي الوتکه راغورځولې ده. د اسرایلو یو پوځي ویان ویل دا د روس جوړ یو جنگي الوتکه و چې د سه‌شنبه په ورځ راغورځول شو. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه اوس د سراج ظهیر نه د کرنسی بی او د هوا حال اورو.
نن د نهه پورز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 15 پیسې غسل کیږي او په 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپۍ او 50 پیسې او په 108 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 102 روپۍ او 25 پیسې او په 102 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 8 روپۍ 10 پیسې او په 8 روپۍ 55 پیسې. د عرب امارات درهم په 8 روپۍ 90 پیسې او په 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ 85 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې به په پیښور او خوشو سیمو کې وریځې خورې وي او موسم به خوي. بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي. د غرنګ به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 30، بنو کې 38 او کوټه کې به 33 وي.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د سهار د اف سی ځواک پر یو گاډي ځانمرګې برید شوه چې 15 کسان پکې وجل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د دې پیښه یو ټپي شوی کس وای
را روان په سیکل دټه نه راتلم بس دا ته نو غافسو په ټلیفون هوسه را رانی والو شو بس دې ګرم شو ورن څه بیا نه پېټ مخامخ وسو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان حکومت له نوو ټاکل شو مشرانو سره اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړې دي او ورته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو یو پوه وايي خای د پاکستان او په افغانستان کې د جوړیدونکو ملي او والی حکومت ترمنځ اړیکې خشي
دا ښکاری چې امیدونه پیدا شوي دي چې کېدی شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ څه کمال کشي دی او ختم شي.
د خیبر جنسی د لوړګي خلک د غلطه دی وروختون جوړول په چارو کې درغلي ځن لا ملا شکایت کوي. په فاټا سیکریټریټ کې د صحت څانګې مشروای چې مرکزی حکومت پیسې ورته ورکړي نو دغه کارونه به بیرته پیل کړي. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ولنې رپورت د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د سهار د اف سی ځواک پر یو غاړي ځان مرګې بریټ شوه چې 15 تنه پکې وجل شوي او یو شمېر نور پکې ژوبل شوي دي. پولیس وایي له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر له هغه ګاډي سره وجنګول شو چې د اف سی یو افسر پکې روان وو. له پیښې وروسته د پیښور صدر بازار تتلونکي لوی لار د څه وخت لپاره وتړل شو. په دې اړه نور معلومات د غلام غوث په رپورت کې.
دا چاودنه هغه محل رامنځته شوه کله چې د فرنټیر کور د یو لړپوړي چارواکي بریګیډیر خالد قاپیله د پیښور د ریلوي سټیشن سره نږدې تیرېدله. د چاودنې د نویت په اخلا د پیښور صدر ډی ایس پی محمد جاوید مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ځانمرګې برید و.
انیشل چې کوم معلومات موږ ته وشو نو د ایکسپلوزیو ډک شوې ګاډۍ هغه ټکراو شوې کوم د بریګیډیر صاحب کنوې روانه وه. هغه سر نو خودکشم په ګاډۍ کې وي او بارودونه ډکه مینه دا دمکه شوې. اندازه تن بی ډی ایس مطابق تقریبا 50 کیلو.
که څه هم په دې پیښه کې جوبل شوي 12 کسان لریډینګ روغتون ته رسول شوي دي چې پکې د دریو کسانو حالت مرګونه خودل کیږي خو جوبل شوی یو شمیر اف سی اهلکار سی ایم ایچ پوزی روختون ته رسول شوی دی. د پیښې په ځای کې د پاکستان تاریخ انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسف دی د دې پیښې غندنه وکړه او له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل
ټول نړۍ خو زه دې مزمت غندنه کوم. ډېر سخته ځکه چې زمونږ فورسز لګیا دي یو طرف ته اپریشن روان دی. ډېر غټ واقعا ده او دا خودکش حمله ده. یو سپین الټو کې کس ناستو وغراغه او دې سره ګاډي سره وای جنگو.
په پیښور کې سحر 8:30 بجې د فرنټیر کور په قافله د دې برید روستو تر 12:30 بجو د پیښور صدر لوی سړک د هر ډول ټرافیک لپاره تړل شوی وو او په پیښور کې خلک د ټرافیکي ستونزو سره مخ وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د اف سی ځواک پر ګاډي د ځانمرګي برید له ټپي شو کسانو سره په پیښور کې د مشال رادیو خبريال ځلان یوسفزي خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
زرخان مينون دې کګي والی ما را روان په سیکل ډیپټي می ختم شو. ډیپټي نه راتلم بس خپل افس تر راتلم. دغه تنو غا فسو په ټلیفون هو سو بس وارانه والو شو بس دې ګرم شو ورم څه بیا نه پېټ مخامخ وسو.
زمانو نشان اکبر دې جزا زرخان امرسکیو دفتر کې اوم جی جزر اس کی اورم بره می کار کولو لګیاوم جی او بس دې کې کوم نار شو چې د ماکا او بس لاند را پرې وته مجي د چات نه جی او یار هم د ماکی زور سره جوړه تیز د ماکا او زور سره بالکل لازمه کار سی خو زوله
ان ته لره مې له سره ورمړ یم زه روانم د تک چرو ته او بس فلاره کې د ماکا او د ماکی نه خو به شم خو بیا فایر شروع شو. فایر کې زخمی شو پته نه چا کولو نه مخامخ کې دی خدا پته نه چا کوي. فایر پکې فایر شروع شو فایر کې زخمی شو.
په پیښور کې شوې د نننی ځانمرګي برید د ټپي شو کسانو خبرې مو ورې دي او د همدې پیښې په اړه اوریدونکو د مشال ریډیو خبريال احمد الله د دفاعي چارو له پو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا دا حمله په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو یو غبرګون ګڼل کېدای شي.
حکومت اپریشن دے کافی خراب سے خاص کاروائی کو پاکستان کی نہ کرے خیال دادا
محمود شاہ صاحب طالبان چکمو آغاز اپریشن دوجے نہ کمزوری شوی دی نو آیا دا آگئی دومره زور پاتې چې لکراشي دا قسمت دماکي وېکړلې یا پراتلون کې دا قسمت دماکي هغه کولې شي.
حالات خراب ہو پاکستان کی دماکی رکھے کی بلوچستان کی بچے کی مطلب
محمود شاہ صاحب الت اپریشن روان دے نو خیبر پختونخوا پولیس یا نور سیکورٹی فورسز چې دی اغیل دا ټیم بیا څه اقدامات او چتول پکار دي چې راتلونکي کې دا قسمه پیښه مخنیوي وشي.
او خیر دا ایره لپاره پکار دي چې نور زیات خیال وساتي او په دې باره کې خاص کر دې انټیلیجنس یو خاص رول دی چې د ماکی چې دونه مخ کې اری کم سم اری ته پته ولګي دا خلک چې دلته راځي سم ضروري دا ایره لپاره دې انټیلیجنس دې ورو سي.
محمود شاہ صاحب هغه سیمه چې قبایلی علاقو سره جنگیدلې دي آیا اغل ته د سکیورټی چک پوسټونو کې اضافه پکار ده کنه چې دا کم دي د دې چیکینګ نظام ښه کول پکار دي؟
جواب سره د نورو چک پوسټونو د غنښته او دا د هغه ځای نه پور نه راځي. دا چې کوم باقي طالبان کسان پاتې شوي دي چې زوی علاقوں کی دا اہی دی چاہی کئی دارہ دین رما پسیار انرا عزیز کے پاکستان کی ہو اہی شلاف یا کاروائی روانہ رہا نا دنورو چک پوستنو خاص کر کے خور کی لکھا دا جسم دے شیر ہے دیرے کسی چک پوست نہ ہو نا کچھ چک پوست دن دن تے جور کی نا اوخا خبر ہوئی باقی ہو رما پسیار یا چکم انٹلیجنس کی جول پکار دی
د پېښور د نننی ځانمرګي برید په اړه مو د دفاعي چارو له پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه سره د احمد الله مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تیر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینه غونډه په اسلام آباد کې وشوه. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پرویز رشید خبریالانو ته وویل چې په دغه غونډه کې په سرکاري نوکریانو د لګول شوي بندیز ختمولو له سیلاب ځپلو سره د مرستو د یو مزدور کم نه کم تنخواه 2000 روپۍ کولو په اړه د قانون سازۍ پریکړه وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
تیر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه اجلاس وروسته خبری غونډې ته وینا کې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید وویل چې غونډه کې څلور مهمې فیصلې وکړې شوې. په سرکاري نوکریانو بندیزونه ختم کړې شو او په قابلیت به خلکو ته نوکریانې ورکړې کیږي.
پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام
وزیر اعظم صاحب دا فیصلہ کړی دا چې ټولو سرکاري محکمو کې چې کمې چوکۍ خالی دي نو محکمې په دغه چوکو د برتیانو کولو لپاره آزاد دي او د نگرانی به وزیر اعظم لخوا جوړ کړی شوی د کابینه کمیټه کوي. سرکاري نوکریانې به په سفارش نه بلکې په قابلیت ورکړی کیږي او په قابلیت نوکریانې حاصلول دا د ملک د خلکو حق دی. نوموړي وینا وا چې په غونډه کې دویمه مهمه فیصله د سیلاب ځپلو لپاره وکړې شو او د غټ اختر نه وړاندې بھاری متاثره کورنۍ ته 50000 روپۍ ورکړې کیږي. وزیر اعظم صاحب هدایت جاری کړی دي او د سروې کولو عمل روان دی چې د کومو متاثره سیمو نه اوبه وزي نو موږ ته باید نقصاناتو اندازه وشي. خو په ابتدایي توګه وزیر اعظم صاحب هدایت جاری کړی دي چې هرې متاثره کورنۍ ته د اختر نه وړاندې 50000 روپۍ ورکړې شي او چې کله موږ ته د سیلاب نه شوي نقصاناتو پوره رپورټ راکړې شي نو د دې 50000 روپو نه علاوه حکومت به متاثرینو سره نور مرستې هم کوي. په خبری غونډه کې د اوبو او بجلی وزیر مملکت عابد شیر علی هم موجود و. نوموړي وینا وا چې غونډه کې درېمه مهمه فیصله د بجلی زیات بلونو په حق له وکړې شو او دې لړ کې وزیر اعظم د بجلی زیات بلونو د پلټنو حکم ورکړی دی.
رپورٹ کے مطابق جو اوور بلنگ کی گئی
دا رپورٹ مطابق چې چا پسې زیات بلونه را لګلې شوې دي نو د دې پلټنو لپاره به درې ورځو کې ایډیټر مقررول شي او په درې هفتو کې به موږ ته رپورٹ راکړی شي او چې کوم خلک زیات بلونو پر لګلو عمل کې شامل وو نو په ضد به سخت کاروایی کولې شي او چې کوم خلکو زیات بلونه ورکړي دي نو پر راتلونکي بلونو کې به ترې کمې پیسې اخستې کیږي. پرویز رشید زیاته کړه چې موجوده حکومت د یو مزدور کم نه کم تنخواه 2000 روپۍ مقرر کړې وه او کابینه په دې فیصلې عمل درآمد یقیني کولو لپاره د قانون جوړولو فیصله کړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته د وینا لپاره نن د امریکا نیویارک ښار ته خپل سفر پیل کړ. ټاکل شوی چې نوموړی به دغلته له یو شمېر نړیوالو مشرانو سره لیدنې هم وکړي. دا چې په پاکستان کې د چارو پوهان د وزیر اعظم د دورې ته په کم نظر ګوري له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې به واورو.
وزیر اعظم نواز شریف با د روان میاشت په شپږشتم تاریخ د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته خطاب کوي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې وی وزیر اعظم نواز شریف با د دوران د امریکای په نیویارک ښار کې د امریکای نائب صدر جو بایدن او نورو عالمی مشرانو سره ملاقاتونو کې په خپل منځي تعلقاتو خبرې اترې کوي. د وزیر اعظم نواز شریف جنرال اسمبلی ته خطاب او د نړیوالو مشرانو سره ملاقاتونه څومره د اهمیت وړ دي؟ کلچ په دې اړه مشال ریډیو د سیاسي او بهرنیو چارته زیکار ډاکټر رسول بخش رئیس نو پختل نو هغه وی چې دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده.
پاکستان او امریکا کې درمیان
دی وی ته پاکستان او امریکا ترمنځ چې کوم تاریخي تعلقات دي د هغه بیا د سره د جاج اغستو ضرورت دی. نه د امریکا سره او نه د پاکستان سره د لار ده چې دوه تعلقات ختم کړي ځکه چې د دوه ملکونو یو بل ته ضرورت دی او بیا په داسې صورتحال کې پاکستان د تر هغه غری سره مخ دی او امریکا هم روان کړ کې د افغانستان نه د وتو ویلې دي. نو شریف بخپل دې دوره کې د نړیوالو لیډرانو سره هم په منطقه کې د پاکستان په اهمیت خبرې اترې کوي. نو لنډه دا چې تر څو دواړو ملکونو د یو بل سره مرسته نوي کړي نو افغانستان او منطقه کې د ترهګری پر ضد جنگ نشي ګټلې کېدی او نه هلته امن او استحکام پیدا کېدی شي.
امن او استحکام امن اور استحکام وہاں پہ پیدا کیا جا سکتا ہے.
د ذکر دچ نواز شریف لدی اڑان دی پکال 2013 لسم کی دشلم اکتوبر نا تر دو درشتم اکتوبر پوری دو وزیر اعظم په هیز دو امریکای لومړی دور کړي وا چې پکی د امریکای صدر باراک اوباما او نورو اعلی چارواکو سره لیدل کا تک کړي وو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اردن کو ہر کال سپتمبر میں آشتے درائی میں اونائے در نہی یا سی شمبے پر روز در ملگر ملتنو در مومی جرگی یا جنرل اسمبلی نڑیوالا غنڈ پیلی گی چپکی در ملگر ملتنو در غڑو ٹولو حیوادونو استازی موجود وی. پا دی غنڈ که در حیوادونو مشران و استازی نڑائی تا در برپیخ و مسلو پاڑا بحث کوی و در بیلا بیلو ستونزو در حواری لار چار لٹوی. دا چه دا زلب در ملگر ملتنو در مومی جرگی در نهش پیتمی کلنای غونډه مهم موضوعات سوی او آیا دا بحث ګټور وی او کنه پاړای پامیر ساحل په ګومل په هنتون کې د سیاست سیاسيات او استاد عزیز الله خان سره خبرې کړې دي او له موړي پختلې دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې یا جنرال اسمبلی څه کار او حیثیت ده.
د اقوام متحده چې کومه عمومي شورا ده هغې نن سبا داسې یو حیثیت ده لکه څرنګه په یو ملک کې دننه چې د پارلمنت حیثیت وي. دلته د هر ملک نه دوه نماینده دي او دوی چې دا دلته سره راغون سي او مسایل دي د ټولې دنیا په هغې باندې دلته بحث کېږي. نو په دې کې داسې چې ډېرې غټې فیصلې خو نه کېږي او دا چې د اقوام متحده کوم سیکورټي کونسل دا د هغې اورا اثر هم په فیصلو کې نه وي خو دا د چې دا یو ډیبیټ مسائل دی ټولی دنیا مسائل دی هغه کله تر شا پاتې سی.
تاسو ته څه ښکاری چې روان کال په غونډه کې به مهم موضوع څه وي او د افغانستان او پاکستان پاړه پکې پر څه د خبرو امکان موجود دی؟
په دې کې اولنۍ چې کوم مسلې باندې به بحث کیږي زما په فکر کې او خود داعش ته آی ایس چې کوم دا یو تنظیم ده چې په عراق او په شام کې لګیا ده او اسلامي خلافت قائمولو اعلان هم کړی ده او هغې لپاره مبارزه هم کوي. نو دا به اولنۍ په تور باندې په دې باندې بحث کیږي. ولې دینه ډېر زیاته خطره ده تاسو ته معلومه ده چې داعش والو د امریکې دوه صافیان چې کوم دي هغه یې قتل کړل. دارنګ دی برتانیا وال چې کوم غړي دی اغا دلته دو سره په ویډیو کې تصویرانه راغلل. دارنګ آسترالیا ته دو دم کوي ورکړل په شام کې دو لګیا دي. نو په دې باندې به بحث کیږي. بل زوایم کدي افغانستان به کچيري دا ډیل نه وسوای او دا حکومت جوړ شوای نه وای او د افغانستان چې کوم خپلواک کمیشن د ټاکنو اغه دي اعلان نه کړای چې اشرف غنی صاحب چې کوم دا اغا صدر سولای روانو پینځو کالو د بارا. نو زوایم دا به مهم ایشو په دې باندې به هم بحث کړه خو چونکه دا ستونزه په ظاهر باندې تر ډېر حد پورې حل شوله نو زمای افغانستان با په شو ټکو کې په شو الفاظو کې به یاد سي. پاکستان کې چې کوم اپریشن روان ده یا دلته چې کوم دا ترهګر دي خاص کر د تیرې اونۍ کې د عصمت الله معاویه چې کوم د پنجاب طالبان سربراه دا غي چې کوم اعلان وکړل چې دای په پاکستان کې حمله بندوي آج به تبلیغ کوي او په افغانستان کې به دای حمله کوي الته به جهاد کوي. نو زوایم دا خبرې به رامنځ ته سي او چې کوم د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هغه نه به الته دی په اړه باندې خامخا پرې باندې
عزیزالله خان صاحب د سیاسیاتو د استاد په توګه تاسو څه ګڼئ چې د عمومي جرګې دا کلنۍ غونډه یوازې تر باس پورې محدوده وي او کنه د دې ارزښت به هر حال وي؟
ارزښت خو خامخا لري. هغه صرف دا شاینه د ډیبیټینګ سوسایټي نه ده. د دې چې کوم خلک تنقید په کوي هغه د ډیبیټینګ سوسایټي وایي ولې هوایي دا دومره مؤثر نه ده. ګوره مؤثر بالکل نه ده خو کدا نه ولولې نو چې د وړوکو ملتونو کومې ستونزې رامنځته کیږي یا چې د کومې بشري حقوقو سره تړلې مسایل چې کوم په دنیا کې موږ سره مخامخ یو باندې تر څه حد پورې خو به احساسي کنه. مطلب لکه په انګلیزي کې ورته وایي چې something is better than nothing چې له هیڅ څه سوچ کوم دی هغه مطلب ډیر شدید.
په ګومل پوهنتون کې د سیاسیاتو له استاد عزیز الله خان سره مو د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کار او حیثیت په اړه د پامیر ساحل مرکا اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د افغانستان پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن سهار د افغانستان له نوی ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د افغان حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورته د پاکستان د دورې بلنه ورکړه. نواز شریف له یادو دواړو افغان مشرانو سره په افغانستان کې د امنیت او جوړجاړي پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. له اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ ورو.
وزیر اعظم نواز شریف نن سهار د افغانستان نوی مشرانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي او افغانستان کې امن او مفاهمت لپاره د مکمل حمایت باور ورکړی دی. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان دواړو مشرانو ته مبارکي ورکړې ده او د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو په اړه د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې پخوانی صدر حامد کرزی په دور کې د دواړو ملکونو ترمنځ ښه تعلقات نه دي پاتې شوي او لا هم په ځینو معاملو د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی شته. خو د افغانستان نوی مشرانو خپلو انتخابي کمپاینونو کې د ښو تعلقاتو خبرې کړې دي. دی وایي
ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې جنرال اسمبلې اجلاس ته په هغه کې باغي ځینې مسلې چې افغانان او پاکستان ترمنځ دي هغه به اوچتي. هغه په اقوام متحده کې نو چې کله اقوام متحده کې د یو ملک خلاف یو بل ملک شکایت کوي نو لکه هغه د تعلقاتو د خرابېدو یو ډېر زیات لکه زیات هغه ښایي چې ډېر زیات خراب شوي دي. نو نواز شریف چې دا ټلیفون هم کړی دی مبارکي هم ورکړې ده. ډاکټر عبدالله ته او اشرف غنی ته د پاکستان سفر بلنه هم ورکړې ده. نو داسې خدا څخه ښکاري چې امیدونه پیدا شوي دي چې کېدی شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه کشیدګي وه هغه ختم شي او نوی حکومت سره د پاکستان تعلقات د ماضي په نسبت باندې د هغه یو ښه آغاز شي.
د افغان امور یو بل ماهر او خبریال رحیم الله یوسف زیوای وزیر اعظم نواز شریف د مخکې نه دا خواهش لري چې د دوړو هیوادونو اړیکې ښه شي.
چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښه شي او یو بسره دی تعاون کوي یو بسره تجارت زیات کی دا خو د پاکستان کړی دی او ډېر دی ملاقاتونه هم شوي دي او د حکومت چارواکو سفر هم کړی دی د افغانستان او د پاکستان. خو هغه کې هغه اعتبار چې کوم کمی دی هغه اوس هم یو خنډ دی هغه رکاوټ دی. نو زه فکر کوم چې نواز شریف خو غواړي خو ممکن ده چې د هغه نورو ډېرې مسلې دي سیاسي مشکلات دي پاکستان اقتصادي مشکلات دي نو د هغه سره بیا دونه یا وخت نشته یا ممکن ده چې هغه په پالیسۍ باندې مکمل عمل نشي.
د ذکر د افغانستان کې نوی حکومت راتلو په اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر په 28 ستمبر خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان اولس او حکومت د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ شوی معاهده ته د قدر په نظر ګوري او دا یو مثبته پرمختګ دی.
ترابی اکرم خان رپورٹ موریدو. او افغان چارواکی وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پر کونړ د پاکستانی پوز د راکټونو د وشتلو په اړه شکایت وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی پرون خبریالانو ته وویل چې څو واره پاکستان ته په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي خو تر اوسه د راکټونو وشتل نه دي دربل شوي. پاکستانی چارواکی وایي له کونړه وسلوال وروړي خو افغان حکومت دا الزام بې بنیاده بولي. په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ ورو.
د افغانستان نوی حکومت ته د نړیوال ټولنې د مرستو راجلبول او د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کول امریکا ته د بهرنۍ چارو د وزیر د سفر اساسي اهداف دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان شکیب مستغنی وایي چې زرار احمد عثماني به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 19 عمومي غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب وینا هم وکړي. ښاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ښاغلی عثماني به په افغانستان کې د پاکستان د سرغړونو په اړه د نړیوال ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړي.
ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزیر د افغان پلاوی په مشرۍ هلته وینا وکړي. د خبرو په ترڅ کې به د پاکستان د پوځ لخوا په ختیځو سیمو د راکټي حملو په اړه د افغان حکومت شدید اعتراض غونډې ته وړاندې شي. په دې غونډه کې به دې ته هم اشاره وشي چې افغان حکومت په راتلونکي کې له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې نه څه هیله لري.
د ملګرو ملتونو سازمان 19 عمومي غونډه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. د بهرنیو چارو وزیر په داس حل کې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ګډون کوي چې افغان حکومت د نوي ولسمشر څښتن شو. ټاکل شوی و چې حامد کرزی د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې ګډون وکړي خو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي پله د ښاغلي کرزی غوښتنه و چې د بهرنیو چارو وزیر باید برخه پکې واخلي. له دې وړاندې په ویلز کې د افغانستان په اړه د ناتو د مشرانو مهمه غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم د افغانستان په استازیتوب د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون پکې وکړ. د افغانستان، ګرجستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم سره وګوري. مستغنی وویل چې دغه وزیران به په راتلونکو کې په یوه څلور اړخیزه غونډه سلا شي څو تورې بهیرې ته د افغانستان په جوړیدونکې ترانزیتي لاره خبرې وشي.
اتصال جمهوری اسلامی افغانستان با بهیره سیا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د آذربایجان، ترکمنستان او ګرجستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي. څو په نږدې راتلونکي کې یوه څلور اړخیزه غونډه جوړه کړي او د لاجورد لارې یا توري بهیرې ته د افغانستان د وسلېدو په اړه خبرې وکړي.
په افغانستان کې د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان او د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت په اړه له جوړجاړي وروسته ډیرو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنه کړې چې له نوي حکومت سره به یې مرستې دوام وکړي. څېړونکي په ورته وخت کې دا سپارښتنه هم کوي چې نوی حکومت باید د نړیوالو مرستو لګښت ته یو ښه چوکاټ جوړ کړي څو په ګټوره توګه مصرف او لاسته راوړنې یې ډېرې وي.
اوریدونکو، پنځه نیمې بجې شوې. د نجیب عامر نه به لنډ خبرونه واورو. نن په پېښور کې په یو موټر بم ځانمرګي برید کې چې ښکاره هدف یې د پوځ یو مشر معلومېده، پنځه کسانو وژل شول او یولس نور ژوبل شول. دا چاودنه د ریلوې سټېشن او د پریس کلب سره نږدې ترسره شوې ده او پړای چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې غلام خان سره نږدې په بمباری کې درویش وسلوال وژلې دي، خو آزادو سرچینو او یا هم پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د کوزا مومندو په پنډیالۍ سیمه کې دریو کسانو جسدونه موندل شوي چې پیژنګلوي نه ده شوې. چارواکي وایي جسدونه په مردکیو لګیدلي او معلومه نه ده چې دوی چا او ولې وژلې دي. حامد کرزی نن په کابل کې د هیواد د ولسمشر په حیث په خپل وروستي تقریر کې وویل امریکا او پاکستان په افغانستان کې خپل هدفونه لري او پاکستان ورنه د ډیورنډ د کرښې د رسمي کېدو غوښتنه کوله، نو ځکه یې په هیواد کې امن رانغلو. بل پلو نوی منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی بیا وایي د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو موخه په هیواد کې سوله راوستل دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایي مشر ډاکټر عبدالله ته د ټلیفون د لارې مبارکي ورکړې او هغوی ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امنیت په اړه وینا کوي. نوموړی نن امریکې ته خپله دوره پیل کړه. امریکا او د دوی اتحادي ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په مشکوکو پټنځایونو هوایي بریدونه پیل کړل. د چین یو عدالت د اویغور لګاکیانو یو دینی عالم او د اویغوریانو مدافع الهام توتی ته د بلتون پالنې په جرم د عمري بند سزا واوروله، خو نوموړی خپل جرم نه مني او د هغه مدافع وکیل وایي د عدالت د پریکړې پر ضد به اپیل کوي. او د اسرایلو پوځ وایي نن دوی د شام یوه جنگي الوتکه د ګولان په لوړو کې د اسرایلو تر واک لاندې په فضا کې د پرواز پر مهال راوغورځوله. لن خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل. اوس اوریدونکو، د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو غټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې صدارتي امیدوارانو په انتخاباتو کې په یو بل د درغلیو تورونه لګولي وو. د سنه چې یو سیاسي بحران پیدا شوی وو، خو د مذاکراتو د لارې مسله هوار کړی شو او اشرف غنی صدر او عبدالله عبدالله ته د وزیر اعظم په شان د چیف اگزیکټیو عہده ورکړی شو. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې هم داسې قسمه سیاسي بحران، احتجاجي مارچونو او درنو په شکل کې د تیرې یو نیمې میاشتې راسې روان دي. ادارې وړاندې لیکي اصول صفایي سره مسلې هوارولو په اړه موږ سره د افغانستان مثال موجود دی. د حقیقت نه انکار نشي کېدی چې سیاسي مسلې ملک، ریاست، اولس او په ملکی معیشت منفي اثرات غورځوي. ادارې د جاپان مثال هم ورکوي او وایي چې یو غټ اقتصادي ملک دی، چرته چې پاکستان غوندې د سیاسي ګوندونو په شان مسلې روانې وي، خو هلته د ریاست په معاشي پالیسیانو بغیر د سلزنډه عمل درآمد روان وي. که زموږ سیاسي مشران وغواړي نو دلته هم داسې کېدی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت د عمران خان په شپږو کې پنځه مطالبې ومنلې. د وزیر اعظم د استعفا مطالبه سمانه ده، ځکه چې هغه یو منتخبه وزیر اعظم دی او تر څو پورې چې عدالتي عمل په ذریعه دا خبره نه وي ثابته شوې نو هغه استعفا نشي ورکولی. نو په کار ده چې د مذاکرات د لارې مسلې هواري کړي شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان کې په وړومبي ځل په پوره امنه توګه او په جمهوري طریقه د اقتدار د منتقلې مرحله کامیابۍ سره سرته ورسېده. ادارې وایي پاکستان کې هم په انتخاباتو کې شوې د درغلیو الزامونو له وجې د څو هفتو راسې سیاسي بحران روان دی مونږ سره د افغانستان مثال موجود دی که هرته سیاسي بحران هواری دی شي نو دلته ولې نه ادارې وایي د پاکستان سیاسي مشرولې دا غټه ذمېواري جوړیږي چې د مذاکرات د لارې د مسلې هواری کړي او دا بحران به چې څومره ډېر وخت اخلي نو د ملک په ترقی او خوشحالۍ کې به هم دومره مشکلات او خنډونه راځي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې بجلی بلونو کې تیره میاشت د غیر معمولي اضافي تحقیقاتو لپاره جوړه کړې شوې د کمیټې رپورټ مطابق چې د بجلی تقسیم کوونکي کمپنیانو بلونه زیات لیږلي دي او د زیات بلونو د لارې اولس نه اربونه روپۍ والی دي. ادارې وایي کمیټې د تفصیلي تحقیقاتو نه پس د 15 لکه صارفینو جایزه اخیستې ده د څنه چې دا انکشاف شوی دی چې د یو خاص حکمت عملې تر لاندې د اولس نه اربونه روپۍ والی شوي دي. ادارې لیکي بجلی په بلونو کې د بجلی د نظم ادارې منظوري معمولی خبره ده خو دې سر اولس نه د بجلی په بلونو کې غیر معمولی اضافه په ذریعه د اربونو روپو وصولي. احتجاج او سیول نافرمانی په دې دور کې که حکومت خلاف سازش هم نه وي خو بیا هم دا د حکومت خلاف سازش ګرځول کېدای شي ځکه چې دا غلطي د یو کمپنی نه ده. ادارې لیکي بلونو کې د دې خبرې وضاحت دی وشي چې بلونو کې اضافي رقم څومره وو او څومره واپس کړی شوی. حکومت له روایتي پالیسي اختیارولو پسې مکمل تحقیقات کول پکار دي چې په دې کې ککړ خلکو خلاف کاروایی وکړی شي او را روان وخت کې د داسې صورتحال مخنیوي یقیني جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یو دینی عالم د وژنې او ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوو کاندیدانو ترمنځ د موافقې لاسلیک په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې له ما هارون باچا اوري. بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي قانون په کراچۍ ښار کې یو بل اواز غلې کړ تر عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی پروفیسر محمد شکیل اوج پر دې خبره ډېر خپو دی چې د اسلام په اړه د غل منځلاري فکر سره په پاکستان کې ډېر خلک متفق نه دي. د لیکنې تر مخه پروفیسر اوج ته په تیرو کلونو کې دړکې هم ورکړل شوې وې چې د ځینو زیاتو جدي هغو په اړه نوموړي د کراچۍ پولیسو ته هم ویلي وو. خو په کراچۍ پوهنتون کې د اسلامي علومو څانګې د مشر خپلې ویناوې او لیکنې کله هم پرې نخوي. په حقیقت کې هغه به خلک چیلنجول ورته به ویل چې یا ما کانې کړی او یا تاسو زما خبره ومنئ. د تیرې پنجشنبې پر ورځ د پروفیسر اوج د بحثونو دغه لړۍ د تل لپاره پرې کړل شوه. نوموړی چې 45 کلن وو پر ګاډي وسلوالو هغه وخت ډزې وکړې او هغه یې وواژه کله چې هغه په کراچۍ کې د ایران په فرهنګي مرکز کې جوړې یوې غونډې کې د برخې اخیستو لپاره پر لاره وو. په لیکنه کې د پروفیسر اوج د 22 کلن زوی محمد یمان خان خبره راغسل شوي چې وایي د اسلام په اړه زما پلار یو نرم دریز درلود خو دا چې بنیاد یې همیشه قرآني تعلیمات ول. نوموړي زیاته کړې د پوهنتون په هغه څانګه کې چې د پلار یې مشري کوله ډلې پرې هم جوړې شوې وې. لیکنه کاږي د کراچۍ پوهنتون د اسلامي علومو څانګې پر استادانو دا څلورمه حمله وه چې وشوه. ورځپاڼې د کتونکو لخوا لیکلي چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي جرمونو لپاره د سزا قانون تر ډیره د خلکو لخوا د شخصي دښمنیو فیصله کولو لپاره کارول کیږي. بلخوا د ټایمز ورځپاڼې پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې راغلي د افغانستان د ولسمشرۍ دو کاندیدانو د تیرې یکشنبې پر ورځ یوه موافقه لاسلیک کړه چې په نتیجه کې یو ولسمشر او بل هم د حکومت اجرایوي مشر شو. لیکنه وایي د دې موافقې په ترڅ کې هغه اندېښنې یوې خواته شوې چې ګنې افغانستان به له یوه بحراني حالت سره مخامخ شي او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو پروسه به زیانمنه شي. د لیکنې تر مخه د انتخاباتو کمیشن بیا هم د تاوتریخوالي احتمال د لمنځه وړلو په خاطر د دواړو کاندیدانو د رایو تفصیل ورنکړ. د الیکشن کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی وویل د انتخاباتو نهایي پایلې له اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره شریکې کړې او دا چې فیصدي به یې وروسته اعلان کړي. د اشرف غنی یو ملاتړي حلیم فدایی ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي یان کوبش د انتخاباتو کمیشن ته د رایو تفصیل نه خپرولو لپاره ویلي وو. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې وانغستل شي ورځپاڼې ته د ښاغلي فدایی د خبرو تردید کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو امریکا وایي په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هدفونه په نخښه کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمه برخه له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې د امریکا د دفاع د وزارت په حواله لیکي چې امریکا د خپل ملګرو هیوادونو په مرسته په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په هدفونو هوایی بریدونه شروع کړی دي. په عراق کې د دغه وسلواله ډلې پر ضد د څو هفتو د هوایی بریدونو نه پس په ګاونډي هیواد شام کې د لومړي ځل چې دا ډول بریدونه پیل شوي دي. راپور د امریکا د دفاع د وزارت په حواله زیاتوي چې دا بریدونه د جنگي او بمبار الوتکو ترڅنګ د ټام هاک توغندو په وسیله ترسره کیږي. بلخوا دمشق ویلي دي چې د دې هوایي بریدونو شروع کولو نه مخکې واشنگټن په ملګرو ملتونو کې د شام سفیر خبر کړی و، خو امریکا زیاتوي چې د دې بریدونو لپاره امریکا ته د شامي حکومت د اجازت ضرورت نشته او نه به ترې اجازت وغواړي. د امریکا د دفاع د وزارت ویان په شام کې د دې عملیاتو تفصیل او د ملګرو هیوادونو د نومونو اغېستونه ډډه کړې ده، خو امریکایي رسنۍ د یو ناسرګند امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیاتو کې بحرین، قطر، سعودي عرب، اردن او متحده عربي امارات شامل دي. خو تر دا مهال دا واضح نه ده چې په دې هوایي عملیاتو کې د دغو ملګرو هیوادونو کوم ډول رول دی. اردن په دې عملیاتو کې د برخې اخیستو پخلی کړی دی او برطانیې وایي چې په دې لړ کې خبرې اترې روانې دي چې آیا په دې عملیاتو کې برخه واخلي او کنه. امریکایي چارواکي وایي چې په شام کې دغه هوایي بریدونو کې د هوایي او سمندري ځواکونو الوتکې برخه اخلي او ټام هاک توغندي په خلیج فارس او بحیره احمر کې ولاړو بحري بیړو نه داخل شوي دي. امریکایي چارواکي زیاتوي چې د غوالوتکو او توغندو د شام په شمالي برخه کې د رقه او د عراق پولیس سره نږدې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په قبضه کې سیمې په نښه کړې دي. امریکایي پوځي مشران وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د 150,000 غړو دوه برخې وسلوال دا مهال په شام کې دي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو امریکایي فورن پالیسی مجلې د هغه موافقه پر اساس چې د افغانستان د ولس مشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ لاسلیک شو په ترڅ کې د ملي والی حکومت جوړېدو ته لار هواره شوه، د افغان حکومت د اجرایوي مشر د صلاحیتونو او اختیاراتو د څرنګوالي په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې مهمې برخې لما هارون بچاوري. فارن پالیسی مجله لیکي اشرف غنی او عبدالله عبدالله د یوې موافقې لاسلیک کولو په ترڅ کې بلاخره د افغانستان له انتخاباتو سره تړلې څو میاشتنې مسلې له منځه یوړې او د ملي یووالي حکومت یې جوړ کړ. د دې معاهده په ترڅ کې اشرف غنی د افغانستان نوی ولسمشر وټاکل شو، د هغه سیال عبدالله عبدالله ته په حکومت کې د اجرایوي مشر څوکۍ ورکړل شوه. په لیکنه کې د معتبرو نړیوالو رسنیو لکه بی بی سی، نیویورک ټایمز او ګارډین لخوا د رپورټ شو خبرونو حوالې ورکړل شوي دي چې پکې ویل شوي عبدالله عبدالله یا د نوموړي لخوا د اجرایوي مشر څوکۍ لپاره نومول شوی کس به د یو هیواد د وزیر اعظم په څیر اختیارات ولري. د لیکنې تر مخه د شوې لوزنامې په مسوده کې هم لیکل شوي چې اجرایوي مشر به د حکومت د وزیر اعظم په څیر کار کوي. خو د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي هغه څه چې په لوزنامه کې لیکل شوي او یا هم په اړه په رسنیو کې خبرونه خپاره شوي له حقیقت څخه ډیر لرې دي. لیکنه کاږي د فارن پالیسی د سپتمبر میاشت د 15 نیټې په ګڼه کې ویل شوي وو چې د افغانستان نوی اجرایوي مشر به په بشپړه توګه با اختیار نه وي. د لیکنې تر مخه په معاهده کې هم لیکل شوي چې اجرایه مشر به د هیواد ولسمشر ته ځواب ورکوي. ورځپاڼې د یوه لوړپوړي افغان چارواکي خبر راغستې چې ویلي دي ولسمشر چې هر وخت غواړي اجرایه مشر له دندې ګوښه کول شي. سربیره پر دې اجرایه مشر ته به اختیارات د ولسمشر د فرمان له مخې ورکول کیږي. لیکنه وایي دا اوس په افغان ولسمشر پورې اړه لري چې اجرایه مشر ته اختیارات ورکوي او کنه. د یوه سلاکار په حیث چې هیڅ حکومتي اختیارات ونه لري یې ساتي. په نیویارک پوهنتون کې د نړیوالې همکارۍ مطالعاتو څانګې مشر بارنټ رابن ورځپاڼې ته ویلي په راتلونکي افغان حکومت کې د عبدالله عبدالله رول او نفوذ ښایي د نوموړي له نوي ولسمشر اشرف غنی سره پر اړیکو منحصر وي. ښاغلي رابن زیاته کړې اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړه پوهیږي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام یقیني کول هم تر ډیره د دوی لخوا په ګډه د حکومت کولو له خبرې سره تړلی دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی له نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه له امریکا سره د افغانستان اړیکې مهمې بولي، خو نوی حکومت ته سپارښتنه کړې چې له لویدیځ سره په اړیکو کې باید له احتیاط کار واخلي. ښاغلی کرزی له دولتي کارکوونکو سره د مخخې په نننۍ غونډه کې وویل چې امریکا باید له افغانستان سره په اړیکو کې د صداقت لار خپل کړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې پر ورځ د نوي منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې مراسم ترسره شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د افغانستان تلونکو ولسمشر حامد کرزی، نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته سپارښتنه وکړه چې له لویدیځ نړۍ په ځانګړې توګه له امریکا سره په اړیکو کې له احتیاط کار واخلي. ولسمشر حامد کرزی د سه شنبې په ورځ پارک کې له کابینې او نورو دولتي کارکوونکو سره د مخخې په غونډه کې وویل امریکا هغه وخت د افغانستان ښه دوست کېدای شي چې وینا او عمل یې یو شي.
سکار کی په حکومت کې را سره ملګری وو په ټول قضایا او پوجي چې دې نقطې ته دې ټینګ متوجه شي او د امریکې او د غرب سره دې احتیاط لار روانه.
ښاغلی کرزی زیاته کړه امریکا باید د افغانستان خپلواکي او ملي ګټې په نظر کې ونیسي او دواړه لوري په اړیکو کې مساوي ونډه ولري. د حامد کرزی په وینا افغانستان له امریکا، لویدیځ او پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو باید امریکا هم له افغانستان سره په اړیکو کې د صداقت لاره خپله کړي. ښاغلی کرزی وویل که حکومت یې یو خوا په تیرو دیارلسو کلونو کې له لویدیځې نړۍ سره اړیکې درلودې، له بل پلوه یې له چین، ایران، پاکستان، روسیې، سعودي عربستان، ترکیې او نورو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم ښې اړیکې پاللې دي. افغان ولسمشر له ټولو هغو هیوادو مننه وکړه چې له کوم هدف پرته یې له افغانستان سره مرستې کړې، خو یادونه یې وکړه چې د لویدیځوالو او امریکا په مرستو کې خاص اهداف نغښتي وو. یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې ولسمشر حامد کرزی په تیرو دیارلسو کلونو کې په بهرنیو اړیکو کې ښې تجربې لري او نوي حکومت ته پر ځای مشوره ورکړې ده. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وویل چې نوی حکومت باید له نړیوالو سره اړیکو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي.
ولسمشر کرزی وروستۍ دغه مشوره زه فکر کوم چې پر ځای مشوره ده. د موږ راتلونکی حکومت او چارواکي باید د تیرو دیارلسو کلونو تجربو پرانا کې خپل آینده وټاک، خصوصا په خارجي روابطو کې د افغانستان روابط په دنیا سره په شعارونو ولاړ نه وي، باید په واقعیتونو د افغانستان ملي ګټې، خپلواکي او حیثیت پکې خوندي وي.
ټاکل شوی ده چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی راتلونکي اونۍ د لوړې مراسم ترسره کړي. ښاغلی احمدزی تېره ورځ له بریالیتوب وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له نړیوالو او د سیمې له هیوادونو سره به د همکاریو یو چوکاټ رامنځته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپکسوا یویش.
اوریدونکو، په کوټه کې خبریالانو د بلوچستان اسمبلی ودانۍ مخې ته د علامتي بوک هړتال پیل کړی دی. وایي سبا به د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې ګډون نه کوي. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه وایي دغه د نه خوړلو علامتي بوک هړتال به 15 ورځې دوام ولري. خبریالان زیاتوي د دوی دوه خبریالان د 13 اګست میاشتې په 28 نیټه نامعلوم وسلوالو وجلي، خو تر اوسه په تور هیڅ شکمن کس نه دی نیول شوی. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی مخې ته خبریالانو بیا هم احتجاجي کمپ لګولی او دا ځل یې د نه خوړلو علامتي احتساب پیل کړی دی. د دغې صوبې خبریالان وایي د وژل سویو ملګرو د وژنې یې میاشت پوره کیږي، خو حکومت یې په تور تر اوسه پورې هیڅ کوم شکمن کس هم نیولی نه دی. د خبریالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیسټس وایي د چهارشنبې له ورځې به د دوی ملګري خبریالان د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم ګډون نه کوي او دا احتجاج به یا تر هغه دوام ولري تر څو چې د دوی په خبره د وژل سویو ملګرو قاتلین یې نیول سوي نه وي. خبریال شاه حسین ترین چې په دغه بوک هړتالي کمپ کې په لومړۍ ورځ ناست له مشال راډیو او ویپانې سره په خبرو کې وویل دا کمپ په 15 ورځې دوام ولري او تر هغه وروسته به بیا خپل احتجاج په بل شکل کې جاری ساتي.
ملزمانو د عدم گرفتاری خلاف موږ یو پروټیسټ کمپین شو کړی دی چې په هغه سلسله کې نن دا بوک هړتالي کمپ باندې لګولې ده. دا روزانه پر بنیاد باندې 15 ورځې هړتالي کمپ دی، 15 ورځې بدایي او دغه بار رشدي بیا به موږ ان شاء الله نور هم دغه کو خپل شکل جاری ساتو او موږ هم فیصله کړی دی چې سبا څنګه د اسمبلی اجلاس موږ د اسمبلی اجلاس مکمل بایکاټ کوو ځکه چې موږ د شهیدان او ملزمان نه گرفتار شوی.
احتجاج کوونکي خبریالان وایي د وجلسویو خبریالانو د قاتلونو د نیولو په لړ کې د کوټې پولیسو او نورو امنیتي ادارو هیڅ پرمختګ کړی نه دی او کچېره یا همداسې قاتلین ونه نیول سو نو د ټول پاکستان خبریالان به کوټه ته راغواړي او همدلته به بیا ګډ احتجاج کوي. د کوټه د مطبوعاتي کلب مشر رضا رحمان وایي تر هغه به هر جمهوری قدم اخلي او احتجاج به کوي تر کومه چې قاتلین د قانون منګولو ته سپارل سوي نه وي. احتجاجی لاریون راوستل او له جمهوری لارې مو خپل احتجاج وکړ. نن هم موږ د بھوک هړتالی کمپ د پنځو ورځو لپاره نه یوازې دلته بلکې په ټولو صوبایي دارالحکومتو کې لګولی او موږ به هر هغه جمهوری احتجاج کوو له کوم څخه چې موږ ته تسلی
کیږي.
د ویل ورده چې د 13 اگست میاشتې په 28مه نیټه نامعلومه وسله والو په کوټه کې د خبری اژانس آنلاین پر دفتر برید کړی وو او په کې ناست د دوو خبریالانو په شمول یې درې تنه وژلي وو چې تر هغه وروسته د کوټې په شمول په ټول پاکستان کې خبریالانو احتجاج پیل کړ. که څه هم د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په بیا بیا د خبریالانو د اتحادیې مشرانو ته دا باور ورکړل شوی چې قاتلین به خامخا نیول کیږي خو د خبریالانو اتحادیه وایي حکومت یوازې وعده ورسره کړی او په عمل کې یې هیڅ هم کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر یا هر څه کې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، د پاکستان تیر حکومت په 2011 کال کې د قبایلي سیمو د پرمختګ او دغلته د آئینی اصلاحاتو راوړلو په موخه یو لړ قانوني ګامونه پورته کړل چې پکې په اف سی آر کې اصلاحات او د فاټا ټریبونل په نوم د یو عدالتي نظام جوړولو هڅې شاملې دي. د ډاکټر شکیل افریدی چې د قاعده تر هغه ډېر سره په مرستو تورن دي، مقدمه هم په فاټا ټریبونل کې چلیږي خو کومه نتیجه تر اوسه مختنه راغلی. د مقدمه د فاټا ټریبونل د صلاحیت په اړه یو شمیر پوښتنې راپورته کړي چې جواب لټولو هڅه یې منور شاه په خپل د رپورټ کې کړې ده.
تیره هفته د ډاکټر شکیل افریدی په مقدمه کې د اورېدنې پر مهال فاټا ټریبیونل یو وار بیا تاریخ وړاندې کاو. د دې وجه یې دا وښودله چې د پولیټیکل انتظامیې له اړخه ورته د مقدمې ریکارډ نه دی وړاندې کړی شوی. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم په دې حق له مشال ریډیو ته ویلي چې له دې وجه وړاندې هم سو واره د مقدمې کاروي نه ده شوی.
څنګه چې مخکې دې کې آرډر شوی و چې ریکارډ دی راشي او په دې باندې ارګومنټ شي، نو نن بیا هم پکې پولیټیکل ایجنټ او د کمشنر او د غینې چې کوم فاټا ټریبونل ریکارډ غوښته و هغه ریکارډ بیا نن نو راغلی. نو دغه فوج باندې دا نن تاریخ بیا بلې میاشتې 23 تاریخ راغو دی وته ویل چې دغه لاسټ وارنینګ دی. هر بل انداز دی وته ویل چې دا لاسټ وارنینګ دی.
فاټا ټریبونل پولیټیکل انتظامی ته د مقدمې د ریکارډ وړاندې کولو امر کړی وو او هغه نه دی منلی. آیا دا د عدالت په سپکاوي کې ناراضي او د دې خلاف دا ټریبیونل سګام پورته کولای شي او کڅنګه؟ په دې پښتنه د یاد ټریبیونل رجسٹرار سجاد الرحمن وای
تو پکار هوا چې دا کله دې د امندمنت کونه پکاره چې دې یو دا دو پرویژن دی خامخې شوی. یو نمبر 1 دا چې سومټو د خپل مونږ سره د اختیار سومټو مونږ یو اکشن راشته شو یو دویمه دا کو زمونږ یو آرډر سو کو دا امپلیمنټیشن نکېږي ایگزیکیوشن نکېږي چې مونږ سره د اختیار چې مونږ کنټمپ ایکٹ لاندې یا جو کنٹمپٹ نوٹس هغه تور کولې یا کنٹمپٹ پروسیډینګ داخلا مونږه کولې شوې. خو تاسو ست پروویژن دی په دې اف سی آر امندمنت کې نه دی شامل کړی. په دې وجه نه مونږ سره خو آف دی ریکارډ خو مونږ سره شو کولې نشته. پر ریکارډ وی او راشي هغه کې به مونږ سره اختیار شته مونږ کولې شو. خو دا سی پروویژن مونږ سره شته نه چې مونږ سو موټیکشن واخلو یا چاته کنٹمپٹ نوٹس ورکړو.
بلخوا د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اجاز مومند وای فاټا ټریبیونل قبایلی ولستا په انصاف ورکولو کې ناکام دی، بلکې دوی یې لا د یو نوی مشکل سره مخ کړی دی.
د دې ټریبیونل مطلب دا و چې مونږ د قبایلو لپاره د سپریم کورټ غونډه کې یو عدالت جوړو. خلکو ډېر خوشحالي وکړه، مونږ هم ډېر زیات خوشاله وو. خو تاسو یقین وکړئ چې تر ننه پورې 2011 نه پس په دغه ریفانز باندې یو پرسنټ عمل درآمد نه دی شوی. مطلب به دې کې زیات تر فیصلې چې کوم دي نو په هغه کې کیس دی واپس پی او ای پی ای ته ریمان کو. او بل غټه خبره چې دا ده چې د 2011 د ریفورمز په شمانه زمونږ د ادارو د ورلد بینک او د یورپ یونین له ډېر غټ فند واغستو خو امپلیمنټیشن او عمل درآمدې په کوم ده بالکل نه وو.
نوموړی زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې به اصلاحات هغه وخت ګټور وي چې د پارلیمان په ذریعه ترسره کړی شي او په پارلیمان کې به د قبایلي سیمو لپاره قانون سازي هله ممکن وي چې د آئین نه دفع 250 ختمه کړی شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوردونکو د خیبر جنسي خلک شکایت کوي چې د جرمني په مالی مرسته په لوړګي کې د وروختون جوړولو چارې پر وخت پوره نشوي. دا خلک د وروختون تعمیراتي کارونو تیزولو او د ولس پر مخ د خلاصولو غوښتنه کوي ترڅو د دوی په خبره صحیح ستونزې هواري شي. فرهاد شینوار پر رپورټ راکوي.
د خیبر جنسي خلک وایي چې د جرمني په مالی مرسته په لوړګي کې د کټګوري ای روختون تعمیراتي کار تر اوسه مکمل نه کړای شو. دوی وایي چې دغه روختون دی فعال کړای شي. په دې حق لا د خیبر سیمې او مشر شاه حسین شینوار مشال ریډیو ته وایي
چې جون 13 چې کوم دی هغه دوی لاس هغه ور کړایو منت ور کړایو چې دا به پدې کې مکمل کړي او دا به هغه ته حواله کړي. بدقسمتۍ خبره دا ده چې اول تحفظات دادی چې دغه دا ټینی ور چې کوم دی دا یو کال لیټ شو. دا یو حقیقت دی چې دا یو میگا پروجیکټ وای د لنډی کوتل د عوامو لپاره خصوصا او عموما د افغانستان او د پاکستان مشترکه دا یو لار ده. په دغه باندې تګ را تک شي او دا د خلکو ضرورت دی. نو
او د سیمې یو بل تن جان پردی وای چې د دغه روختون تعمیراتي کار دی تیز کړی شي.
کار د تیز کړی شي مونږ دا اپیل دی چې دا زر تر زره دا پروجیکټ سرته ورسی او دا یو ښه پروجیکټ دی. پکار دار پدی باندې پورا نظر او ساتي.
د جرمني په مالی مرسته د خیبر جنسي د کټګوري ای روختون په وخت نه تیارېدو په حق له مشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمې د صحت محکمې ډایریکټر ډاکټر پرویز کمال سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
دا غیم نه اوسم لګیو بلکې اسلام آباد کې دا غیم باندې کې څنګه میټینګ راغله. د پی سی 1 باندې لګیا ودلتا دا کوم اوس نه پی سی 1 جوړ ورکړی دی. سی ڈی ڈبلیو پی لا هغه دغه باندې لګیو پر خپل هغه د پاره به سټاف نور راځي کړه. دی پی سی 1 ختم شوی دی. نن ریوایو پی سی 1 لګیو هغه باندې چې موږ فیڈرل گورنمنٹ موږ ته هغه کلیئر کړي نو دې باندې به نور موږ ته بیا ریلیز وشي او کار به نور شروع شي. دا اوس موږ دې نه دینه چې موږ ته دې اجازه راکړي فیڈرل گورنمنٹ هغه مطابق به بیا پتو لګي کلیئر دغه به شي.
د خیبر جنسي د صحت محکمې چارواکي وایي چې که دغه روغتون تیار شي نو د پیښور لوی روغتونونو په څیر به پکې د ځایي خلکو علاج کیږي او دې ته به د 1100 سپیشلیسټ ډاکټرانو په ګډون ټول شپږ اتیا ډاکټران ورکولی شي او د لویو ناروغو به پکې دوه شعبې کار کوي او د ځایي خلکو د صحت ستونزه به ورسره په مکمله توګه هواره شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدم کول دی رپورت سره د خبرونې د پای شه بو ته ورسیدو. د نجیب امیر نبا لن خبرونه وورو.
نن په پیښور کې په موټر بم ځانمرګي برید کې چې ښکاره هدف یې د پوځ یو مشر معلومېده 15 کسان وژل شول او 11 نور ژوبل شول. دا چاودنه د ریلوی سټیشن او د پریس کلب سره نږدې ترسره شوې ده او پړای چا نه ده قبوله کړې. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې غلام خان سره نږدې په بمباره کې 23 وسلوال وژلې دي. په آزادو سرچینو او یا هم پاکستاني طالبانو د دې خبر پخلی نه دی کړی. نن د کوزا مومندو په پنډیالۍ سیمه کې دریو کسانو جسدونه موندل شوي چې پیژنګلوي نه ده شوې. چارواکي وایي جسدونه په مردکیو لګیدلي او معلومه نه ده چې دوی چا او ولې وژلې دي. حامد کرزی نن په کابل کې د هیواد د ولسمشر په حیث په خپل روسي تقریر کې وویل امریکا او پاکستان په افغانستان کې خپل هدفونه لري او پاکستان ورنه د ډیورنډ د کرښې د رسمي کېدو غوښتنه کوله نو ځکه په هیواد کې امن را نغلو. بل پلو نوې منتخب شوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو موخه په هیواد کې سوله راوستل دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي مشر ډاکټر عبدالله ته د ټلیفون د لارې مبارکي ورکړې او هغوی ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د امنیت په اړه وینا کوي. نوموړی نن امریکې ته روان شو. امریکا او د دوی اتحادي ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې په مشکوکو پټنځایونو هوایي بریدونه پیل کړي دي. د چین یو عدالت د اویغور لګکیانو یو دینی عالم او د اویغوریانو مدافع الهام توتی ته د بلتون پالنې په جرم د عمر بند سزا واوروله، خو نوموړی خپل جرم نه مني او دغه مدافع وکیل وایي د عدالت د پریکړې پر ضد به اپیل کوي. او د اسرایلو پوځ وایي دوی نن د شام یوه جنګي الوتکه د ګولان په لوړو کې د اسرایلو تر واک لاندې په فضا کې د پرواز پر مهال راوغورځوله.
اوریدونکو د خبرونو له دیلنډي سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا نجیب عامر او زمونږ تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.